په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوید ازادي رادیو د خبرونه تر دریو بجو ده. السلام علیکم. په خبرونه کې زه سالی در سره له خپلو همکارانو سره طاهر روشن را سره په تخنیکی برخه کې مرسته کوي. په راپورونو کې اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په نوې ډیلی کې د افغانستان، هند او امریکا درې اړخیزه غونډه د پاکستان په ګډون د کوم هیڅ هیواد په زیان نه بولي. په بلوچستان ایالت کې د پرونی بمی حمله د وژل سو کسانو شمیر تر اتیا واوښت. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې راپورونه وایي د سوریې شمال کې د یاغیانو او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړې شدید سوي دي. په عراق کې ځینو بمی چاودنو شپږ کسان وژلي دي. تر څو مخکې د افغانستان خبرونه له حجرې مراد ماسمی څخه.
درنو اوریدونکو سلام. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د هلمند پولیسو په دوو جلا عملیاتو کې زر کیلوګرامه پاخه چرس او 240 کیلوګرامه وچ تریاک نیولې دي. د افغانستان بانک مسولین د کابل ښار د یو شمیر خلکو اندېښنې تاییدوي چې په دې وروستیو کې په بازارونو کې جعلي پیسې ډېرې شوې دي. او د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې نن د بغلان د عامې روغتیا له ریاست سره د شپږ شپېتو موټر سایکلونو مرسته وکړه. دا هم بشپړ کورنی خبرونه. د هلمند پولیسو په دوو جلا عملیاتو کې زر کیلوګرامه پاخه چرس او 240 کیلوګرامه وچ تریاک نیولې دي. د هلمند امنیه قومندان سمونوال عبدالنبی له هم رسنۍ ته وویل چې د ګرمسیر ولسوالۍ د ریګو په دښته کې زر کیلوګرامه پاخه چرس چې په یو ټراکتور کې بار شوی و نیولې دي. قومندان وویل د نیول شوو چرسو په توري څوک تر اوسه نه دي نیولې.
زر کیلو چرس د ګرمسیر په ریګو کې ونیول چې تاسو په جریان کې یاست. دا لړۍ به ادامه لري. موږ تنها د ترافیکو د حملو نقل مسؤلیت یې نه، بلکې د کښتو د زرې مسؤلیت یې هم لرو چې تر پروش کال موږ سږ کال ډېرې ښه لاسته راوړنې لرو.
نوموړی وایي چې په هلمند کې د نشه یي موادو کښت کم شوی دی، خو دغه ولایت بیا هم د هغو ولایتونو په ډله کې دی چې تر ټولو ډېر کوکنار پکې کرل کیږي. د افغانستان بانک مسولین د کابل ښار د یو شمیر خلکو اندېښنې تاییدوي چې په دې وروستیو کې په بازارونو کې جعلي پیسې ډېرې شوې دي. د افغانستان بانک مشر نورالله دلاوري پرته له دې چې د کوم هیواد نوم واخلي، ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیسې په ګاونډي هیوادونو کې چاپیږي. هغه پیسې چې په بازار کې لیدل کېږي داسې ښکاري چې داسې یو مسه چاپوي چې هغه مسه د چاپولو ټکنالوژۍ ته لاسرسی لري او دا امکان لري چې زموږ په کوم ګاونډي هیواد کې چاپ شوي او بازار ته راوتلي دي. نوموړي وویل چې د افغانستان په بازارونو کې د افغانیو په پرتله د بهرنیو اسعارو جعلي زیات دي. نوموړي د جعلي نوټونو د مخنیوي په برخه کې د امنیتي ارګانونو مرسته مهمه وبلله. د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې نن د بغلان د عامې روغتیا له ریاست سره د شپږ شپېته موټر سایکلونو مرسته وکړه. د بغلان د عامې روغتیا رئیس محمد سالم رسولي نن خبریالانو ته وویل چې دا موټر سایکلونه چې هر یو یې 20,000 افغانۍ قیمت لري واکسیناتورانو ته ورکول کیږي. نوموړی زیاتوي چې دا به واکسیناتورانو ته دا امکان ورکړي چې د دې ولایت لرې پرتو سیمو ته واکسین ورسوي. او په بامیان کې د مدني ټولنې یو شمیر فعالان نن د ډوډۍ د نه خوړلو اعتصاب پیل کړی دی. دوی وایي چې دا کار د پاکستان په کوټه کې د هزارګانو د وژنو له امله پیل کړی دی او په دې ولایت کې د یونما له دفتره غواړي چې د پاکستان پر حکومت د دا ډول حملو د بندېدو لپاره فشار راولي. په همدې حال کې ولسمشر حامد کرزي هم په کوټه کې هغه تروریستي حمله په کلکه غندلې چې په ترڅ کې په سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. راپورونه وایي چې پرون مازدیګر د پاکستان د بلوچستان ایالت د کوټې ښار په یوې شیه میاشتې سیمه کې بمی چاودنې لاویا او زیات کسان ووژل او څه باندې 200 نور یې ټپیان کړل. درنو اوریدونکو، زموږ د دې مهال کورنۍ خبرونه هم دومره او د سیمې او نړۍ خبرونه به اجمل آن درته وړاندې کړي.
د پاکستان د کوټې د ښار په شیمیشت سیمه کې د شنبې د ورځې د بمی چاودنې له کبله د وژل شوو کسانو شمیر یو اتیا تنو ته رسېدلی. پولیس وایي د ټپیانو شمیر تر 160 اوښتی. دوی وایي چې د پیښې ډېر قربانیان هزاره توکمه شیعه ګان دي. د لشکر جنګوي په نوم یوې پاکستاني وسلوالې ډلې د دې برید مسؤلیت منلی. دا له هغې را وروسته چې د جنورۍ په 10 نېټه په همدې ښار کې بمی چاودنو شپږ اتیا کسان ووژل تر ټولو خونړۍ پیښه ده چې په پاکستان کې رامنځته کیږي. د جنوري له 14 وروسته په سیمه کې هزارات حکومت او شیعه مسلمانانو څو ورځې خپل ملي د اعتراض په توګه نه خول چې د اعتراضونو سیمه ییز حکومت تړنګ کړه او وخت د عدالت والی ته وسپارل شو. په پاکستان کې په دې وروستیو کې د سختریزو وسلوالو ډلو لخوا پر شیعه مسلمانانو بریدونه زیات شوي. په کوټه کې ډیر شیعه مسلمانان هغه هزارات حکومت دي چې تر یوې پیړۍ زیات وخت مخه له افغانستان څخه پاکستان ته کوچېدلې دي. اخوا د بغداد په شیعه میشتو سیمو کې یو لړ چاودنو لږ تر لږه شپږ کسان وژلي او په لسګونو نورې ټپیان کړي. دا بمونه په صدر خار، حبیبیه، قاهره او لږ تر لږه د پایتخت په دوو نورو سیمو کې چاودلې دي. د نوي کال د پیل راهیسې په داسې حال کې چې سني اسلام پالو وسلوالو په عراق کې د فرقهیي تاوتریخوالي کمپاین پراخ کړی، د دې هیواد په شیعه مسلمانانو او امنیتي ځواکونو چاودنې زیاتې شوې دي. راپورونه وایي چې د سوریې په شمال کې د حکومتي ځواکونو او یاخیانو ترمنځ جګړې سور اخیستې. فعالان وایي چې په شمالي ښار حلب کې د نړیوال هوایي ډګر شاوخوا او پوځي هوایي اډې ته نږدې حکومتي ځواکونه د شنبه په ورځ د یاخیانو د درنو ډزو لاندې راغلي دي. یاخیانو همدارنګه د حلب په ختیځ کې پر یو بل پوځي هوایي ډګر هم بریدونه کړي دي چې د حکومتي ځواکونو له ځوابي هوایي بریدونو سره مخ شوي. فعالان همدارنګه وایي چې یاخي جنګیالیو د ګولان په لوړو کې د اسرایلو سره پولې ته نږدې د پولیسو یوه د تلاشۍ پوسټ هم نیولې. لو پوز ویل چې دوی وطن په جګړې کې ټپي شوی سوریایان په اسرائیلو کې ورختون ته انتقال کړي دي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ادارې مشر ناوی پیلی ویل دي چې د سوریې ولسمشر بشار الاسد باید د جنگي جنایتو له کبله محاکمه شي او د نړیوال ټولنې لخوا د پوزي مداخلې په شمول د بیړني اقدام غوښتنه کړې ده. لاسادي راډیوونه خبرونه اوري. په لیبیا کې په داسې حال کې چې د شمالي افریقا دا هیواد د هغه انقلاب دویمه کلیزه لمانځي چې په ترڅ کې د پخواني واکمن معمر قذافي رژیم نسکور شو، راپورونه وایي چې دې هیواد خپلې پولې تړلې او د کوم نوي احتمالي تاوتریخوالي د مخنیوي په خاطر یو شمېر نړیوالې الوتنې هم ځنډولې دي. په لیبیا کې د پاڅونونو چې د 2011 میلادي کال په اکتوبر کې د قذافي په وشل کېدو تمام شول، کلیزه په داسې حال کې لمانځل کېږي چې د لیبیا نوي واکمن د هغه انتقادونو سره لاس او ګریوان دي چې د نوي انقلاب غوښتنه کوي او اوسني واکمن تورنۍ چې په اداره کې د اړتیا وړ بدلونونه نه دي راوستي. د جمعې په ورځ په ترابلس او بنغازي کې په زرګونو کسان راټول شوي وو څو د 2011 میلادي کال د فبروري د 15 نیټې د اعتراضونو کلیزه ولمانځي چې دوه ورځې وروسته په پاڅونونو بدل شول. ویل کېږي چې د شنبې د ورځې د لمانځنې لپاره کوم رسمي پروګرام نشته، خو چارواکو په دې ورځ د کوم نوي تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره امنیتي تدابیر زیات کړي دي. اخوا له مصر څخه راورسېدل ریپورټونه وایي چې د مصر د مخالفو لورو سیاسي مشرانو په قاهره کې په خپلو کې د اختلافاتو د کمول لپاره پټې خبرې اترې پیل کړي. سیاستوالو ویلي چې د ملي نجات د جبهې مشر او لیبرال سیاسي فعال محمد البرادي د ازادۍ او عدالت په نوم د اخوان المسلمین د واکمن ګوند له مشر سعد الکتاتینی سره کتلې دي. دا تر دې مهاله خبرونه.
په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې او څه کم 8 دقیقې شوې. په راپورونو کې اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په نوې ډیلي کې د افغانستان، هند او امریکا درې اړخیزه غونډه د پاکستان په ګډون د کوم هیڅ هیواد په زیان نه ده. د کورنیو چارو وزارت په بدغیس کې د پاکستاني طالبانو د موجودیت راپور رد کړ، خو وایي
گروپونه شته هلته چې هغوی مسله مخالفین دي او نسي کېدای چې د بدریس امنیت دپاره یو ستراتیژي ګواښي.
اتریش له 2014 میلادي کال وروسته د افغان ځواکونو له روزنې سره مالي مرسته کوي. په کوټه کې د پرونی حملې د قربانیانو شمیر تر اتیاو واوښت. د سوریې په شمال کې د وسلوالو یاغیانو او دولتي ځواکونو ترمنځ شدیده جګړه شوې ده. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام تر 2:30 بجو وروسته واوري چې د غښونو پر ستونزې پکې خبرې کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په نوې ډیلي کې د افغانستان، هند او امریکا درې اړخیزه غونډه د پاکستان په ګډون د کوم هیڅ هیواد په زیان نه ده. ټاکل شوی د سیشمې په ورځ په نوې ډیلي کې د درې وړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزارتونو د مرستیالانو په کچه دغه غونډه جوړه سي. افغانستان له دغو دواړو هیوادونو د ستراتیژیکو همکاریو د دغو دواړو هیوادونو سره د ستراتیژیکو همکاریو سندونه لاسلیک کړي دي، خو ځینې کتونکي بیا دغه ډول غونډې د هند د سیال پاکستان د اندېښنې وړ بولي. تفصیل له کابل د احمد زبرجمن پر پټ کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له هند او د امریکا له متحده ایالاتو سره د دې هیواد د اړیکو پراختیا د هیڅ کوم بل هیواد په زیان نه بلکې د سیمې د سولې او ثبات په ګټه ده. ټاکل شوی په نوې ډهلي کې د سې شنبې په ورځ د افغانستان، پاکستان او متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارتونو د مرستیالانو په کچه درې اړخیزه غونډه جوړه شي. د بهرنیو چارو د وزارت ون جانان موسازی په کابل کې خبري اعلان ته وویل چې دا رنګه غونډې د پاکستان په زیان نه دي او اوس مهال پاکستان او هند په خپلو کې هم د سولې د خبرو یو نوی پړاو پیل کړی دی.
د افغانستان، هند، متحده ایالاتو د درې اړخیز چوکاټ له لارې د دغو همکاریو پیاوړي کېدل نه یوازې دا چې د کوم هیواد په زیان نه دي، بلکې د درې واړو هیوادونو په ګټه او د پاکستان په ګډون د ټولې سیمې د سولې، ثبات او پرمختګ په ګټه دي. بل ټکی دا دی چې د پاکستان اسلامي جمهوریت او د هند جمهوریت نن په خپلو کې د سولې یو پروسه پیل کړې. موږ هیله من یو چې په دې برخه کې ښې لاسته راوړنې او پرمختګ ولرو.
ښاغلی موسازی وویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکو کې له نوې ډهلي سره د کابل د اړیکو په اړه کومه اندېښنه نه ده موجوده. هغه وویل څو کاله مخکې په دې اړه اندېښنه مطرح وه. د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وویل چې له هند او امریکا سره د نوې ډهلي په دویمه درې اړخیزه غونډه کې به په افغانستان کې د انتقال په پروسې، انتخاباتو ته په تیارو او په افغانستان کې د هند پانګونې په اړه خبرې وشي. د درې وړو هیوادونو لومړنۍ درې اړخیزه غونډه د تیر کال په سپتمبر میاشت کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ په څنډه کې شوې وه. افغانستان له هند او امریکا دواړو سره د ستراتیژیکو همکاریو سندونه لاسلیک کړي دي، که څه هم افغان چارواکي په نوې ډهلي کې د افغانستان، هند او امریکا درې اړخیزه غونډه د پاکستان لپاره ګواښ نه بولي، خو ځینې کتونکي د دې پر خلاف فکر کوي. د سیاسي چارو یو کارپوه جاوید کوهستانی وایي چې دا غونډه د پاکستان لپاره د اندېښنې وړ ده.
پاکستان
دا د پاکستان لپاره د اندېښنې وړ ده. د هند قوي حضور او د سیمې په کچه د یو ستراتیژیک ملګري په توګه له نړیوالې ټولنې سره یې همکاري کولی شي چې پاکستان منزوي کړي. د پاکستان منزوي کېدل په حقیقت کې د دې هیواد د کمزورۍ سبب کیږي او نړیوالې ټولنې ته یې حیثیت خرابوي. دا غونډه به پاکستان تر فشار لاندې راولي تر څو خپل نړیوال تعاملات ډېر کړي او له هغو ګواښونو سره واقعي مبارزه وکړي چې د بنسټپالنې او ترهګرۍ په برخو کې د پاکستان له خاورې راپورته شوي دي.
هند تیرو شاوخوا یولس کلونو راهیسې د افغان حکومت یو مهم مالی مرسته کوونکی پاتې شوی او نږدې اړیکې سره پاللې دي. د راپورونو له مخې د کابل او نوې ډهلي دغه نږدې اړیکې د پاکستان لپاره د اندېښنې یوه مسله پاتې شوې ده. په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ هم د اړیکو د ښه کېدو هلې ځلې زیاتې شوې دي. یو له دغو هڅو د برېټانیا په منځګړیتوب د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د سند رامنځته کول دي، خو داسې ښکاري چې افغان چارواکي لا هم د پاکستان په اړه ډاډمن نه دي او وایي تر څو چې د دې هیواد له خاورې افغانستان ته د ترهګرۍ صادرول بند نه شي دغه سند به لاسلیک نه شي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په بادغیس ولایت کې د پاکستانی طالبانو د موجودیت راپورونه رد کړل. مخکې تر دې د بادغیس د والي ویان د دې ولایت په ځینو سیمو کې د پاکستانی طالبانو د موجودیت خبر ورکړی و. تفصیل د اجمل اند پر رپورټ کې.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په بادغیس ولایت کې د حکومت د مخالفو وړو ډلو موجودیت منلی، خدای رد کړی چې ګوندې په دې ولایت کې په زیات شمیر کې پاکستانی طالبان فعالیت کوي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې دې وړو وسلوالو ډلو د بادغیس امنیت ته کوم لوی خطر نه دی پیښ کړی. نوموړي هغه رپورټونه رد کړل چې ګوندې په دې ولایت کې پاکستانی طالبان موجود دي.
بادغیس د امنیت مسله د بادغیس د پولیسو لپاره او امنیت ځواکونو لپاره چې هلته شتون لري ډېر مهم مسله ده. هلته نشو کولی چې د خارجیانو او د پاکستانیانو د جنګیانو حضور هلته اوس تایید کړو. تاسو ته د تایید وړ ده وړوکي افراد یا ګروپونه شته هلته چې هغوی مسلح مخالفین دي او نشي کېدای چې د بادغیس امنیت لپاره یو ستراتیژي ګواښي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په داسې حال کې په بادغیس کې د پاکستاني طالبانو موجودیت ردی چې د دې ولایت د والي ویان شرف الدین مجیدی له ازادۍ راډیو سره خبرو کې په دې ولایت کې د پاکستاني طالبانو د فعالیتونو څخه سر وټکاوه.
پاکستان په شکل فزیکی حضور درن فلم در بعضی
خغلی مجیدی وای د محل د بدغیس په زینسمو کې پاکستانیان حضور لري. راپور مو ترلاسه کړی چې پاکستانیان په ځینو سیمو کې د ورانکارو کړنو لپاره یو شمېر کسانو ته روزنه ورکوي، لکه د ماینونو د جوړونې او نورو تکتیکونو روزنه. دا هغه څه دی چې ثابت
شوی.
په ولسي جرګه کې د بادغیس ولایت یو شمېر استازي هم د بادغیس د والي د ویان څرګندونې تاییدوي. صفیه ایماق چې د بادغیس یو وکیله ده، وایي دا مهال د دې ولایت ډېرې سیمې د طالبانو په واک کې دي. دا مهال د بادغیس په سلو کې 95 برخه د حکومت د مخالفانو په لاس کې ده او یا ناامنه ده. د پاکستاني طالبانو ډله په بادغیس کې 100 په سلو کې لاس لري، ځکه دا طالبان هغه کسان دي چې کوټې ته تګ راتګ کوي او د هماغو لخوا د دوی ملاتړ کیږي. میرمن ایماق خبرداری ورکوي چې که په دې ولایت کې د طالبانو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره اقدامات ونه شي، نو کېدای شي ټول ولایت د طالبانو لاس ته ولویږي. په بادغیس کې د طالبانو د نفوذ د پراختیا او د پاکستاني طالبانو د موجودیت خبرې په داسې حال کې کیږي چې دا ولایت د پاکستان سره له پوله پرتو ولایتونو څخه هم نه دی او د افغانستان په شمال کې له ترکمنستان سره ګډه پوله لري. د کابل چاپ ګڼو ورځپاڼو د ولسمشر پر پرونی څرګندونو چې ویلي و امنیتي مسؤلین نور د عملیاتو پر مهال له بهرنیانو څخه مرسته نسي غوښتلی لیکنې او تبصرې خپرې کړي. رحمت الله افغان کتنه ورته کوي.
سرنوشت خپلواکی ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې د ولسمشر حمید کرزي وینا راخیستې ده چې بهرنیانو ته پکې ویل شوي ژر ووځئ څو موږ نړۍ ته وښیو چې خپل کور ساتلی شو. ورځپاڼه د حمید کرزي په حواله لیکي د شرم خبره ده چې زموږ د ملي امنیت منصوبین د څلورو کسانو په خاطر خپل کور او کلی په بهرنیو ځواکونو بمباروي. د سرنوشت د سرمقالې د لیکوال په اند د ولسمشر حمید کرزي دغه څرګندونې ناوخته خو پر ځای ګام دی. د لیکوال په باور د بهرنۍ ځواکونو په حمله کې د ملکی وګړو وژنه هغه ستونزه ده چې ښایي د ولس او حکومت ترمنځ د واټن په رامنځته کېدو کې تر ټولو لوی لامل وي. د سرمقالې لیکوال زیاتوي د ملکی وګړو د مرژوبلې د مخنیوي په هدف دغه ډول پرېکړې باید ډېرې وړاندې شوې وای، خو اوس هم یو مثبت ګام دی په دې شرط چې د ولسمشر د نورو فرمانونو او امرونو په څیر د عمل جامې ته انتظار پاتې نه شي. بلې خپلواکې ورځپاڼې ویسا بیا د ولسمشر کرزي د وینا بل اړخ راخیستی دی چې وایي عبرت مو اخیستې ده، له تېرو وختونو مو زده کړي دي چې د دې خاورې دفاع به پخپله کوو، یو کور او یو ملت یو. ویسا په سرمقاله کې کاږي د ولسمشر وینا واقعا مهمه ده، موږ دې ته اړتیا لرو چې پر ځان اعتماد پیدا کړو، ځکه پردی کټ تر نیمو شپو وي. د ورځپاڼې د سرمقالې د لیکوال په اند هیڅ بهرنی قوت لومړی خو له هیڅ هیواد سره بېغرضه مرسته نه کوي او بله دا چې دا مرستې تر پایه پورې نه وي. محور ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې په توندو الفاظو سره لیکي له بده مرغه د ارګا راکې نه د خپلې خبرې په زور پوهیږي او نه یې ځای پیژني. د ورځپاڼې د لیکوال په باور هغه خبرې چې ولسمشر یې سرتیرو ته کوي خو غوښتنه یې باید قومندانان پر ځای کړي، هغه قومندانان چې د کرزي مخاطب دي. خو خدمتګار بل خپلواکي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي د ناټو له هوایي ملاتړ پرته د افغان پوځونو رول او اغېزناکتیا محدودیږي او تلفات یې څو برابره زیاتیږي. د سرمقالې د لیکونکي په اند د ناټو او طالبانو ترمنځ د جګړې په اړه یو عام قضاوت دا دی چې پر طالبانو د ناټو ځواکونو د برلاسۍ مهم عامل د هغوی پرمختللی هوایي ځواک دی، او که چیرې دغه ځواک نه وای نو ناټو ته به پر طالبانو برلاسۍ ډېر ستونزمن کار و. د سرمقالې د لیکوال په باور د ناټو له هوایي ملاتړ پرته د افغان پوځ لاسونه تړل کیږي او د دوی رول او اغېز څو برابره کمیږي او تلفات یې تر بحراني کچې پورې لوړیږي. لیکوال وړاندیز کوي د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره دی د پوځونو د احضاراتو کچه لوړه، د هوایي ځواک په کارولو کې مسلکي پوهه او اړتیا زیاته، او د هوایي ځواک د کارولو لپاره لازم مقررات وضع شي.
اتریش له 2014 کال وروسته د افغان ځواکونو روزنې ته هر کال افغان حکومت سره د 6 میلیون یورو مرسته کوي. د اتریش د بهرنیو چارو وزیر د خپل هیواد د مرستې ژمنه پرون په کابل کې د افغانستان له بهرنیو چارو وزیر سره یو ځای په یوه غونډه کې اعلان کړه. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې.
افغان چارواکي وایي د اتریش د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې له افغان حکومت سره د مالی مرستو د ژمنې ترڅنګ د مسؤلیتونو د انتقال او د سولې پر پروسو هم له افغان لوري سره خبرې کړې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول له خپل اتریشي سیال سره یو ځای د شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبرې ناستې ته وویل اتریش د افغان ځواکونو له تجهیزولو سره د مرستې ژمنه کړې ده. د وویل سربیره پر دې مرستې اتریش ژمنه کړې چې د افغانستان له پراختیا پروژو سره هم 8 میلیونه یورو مرسته وکړي.
اول روی مسائل دو جانبه صحبت داشت و همچنین در رابطه مسائل
لومړی مو په دو اړخیز و مسائل بحث درلود، همدارنګه د مسؤلیتونو د انتقال، د سولې په پروسه، په انتخاباتو، د افغانستان پر راتلونکي او د سیمې پر وضعیت هم خبرې وشوي. او د ژمنه وکړه چې له افغانستان سره به 13 میلیونه یورو نور مرسته هم وکړي.
د افغان چارواکو د معلوماتو لمخه اوتریش د هغو هیوادو له جملې څخه دی چې په وروستیو کلونو کې د پراختی پروژو لپاره له افغان حکومت سره مرستې کړي دي. د اوتریش د بهرنیو چارو وزیر او د دې هیواد د صدر اعظم مرستیال مایکل سپین بیلګر وویل هیواد ژمن دی چې د سولې د ټینګښت لپاره له افغان حکومت سره خپلې مرستې جاری وساتي.
Austria is also ready to support Afghanistan.
Austria hamdaranga amadala chil 2014 kal rusta da Afghanistan police rozlota har kal da 5 million euro mrasta ukri. Zaka da amniyati zokuna quwat da dil para zaruri dai.
Da utrish da bahranay char wazir 13 raz Afghanistan tar aghale aw la Afghan charwa ko sar da lido kato aw khabar watoro rusta da shambe poraz da khpal hewat polore wo khozid. نوموړی افغانستان ته په سفر کې له جمهور رئیس حامد کرزی سره هم وکتل. په دې کتنه کې د اوتریش د بهرنیو چارو وزیر ژمنه وکړه چې هیواد به افغان پولیسو او ډیپلوماټانو ته تحصیلي بورسونه هم ورکړي.
روغتیا د ژوند شتمني په همدې خبرونه کې واوري.
مخکې مو وردل چې اوتریش له 2014 میلادي کال وروسته د افغان ځوکونو روزنې ته هر کال افغان حکومت سره د 6 میلیونو یورو مرسته کوي. بلخوا د افغانستان او فرانسې د کورنیو چارو وزیرانو یوه موافقه لاسلیک کړه چې له مخې به فرانسه له 2014 میلادي کال وروسته هم له افغان پولیسو سره همکاري کوي. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر د شنبې پر ورځ په کابل کې وویل چې هڅه به وکړي چې د افغان پولیسو ظرفیتونه او مسلکي وړتیاوې لوړې کړي. نور له نسیم شفق څخه اوري.
د افغانستان او فرانسې د کورنۍ او چارو وزیرانو ترمنځ د یوې نوې موافقې پر اساس به فرانسې له 2014 میلادي کال وروسته هم په بیلابیلو برخو کې له افغان پولیسو سره خپل مرستو او همکاري ته دوام ورکوي. د کورنۍ او چارو وزیر جنرال مشتبه پتنګ د فرانسې له کورنۍ او چارو وزیر سره د یوې موافقې لاسلیک کولو وروسته وویل چې افغان پولیس تر پخوا ډیر پیاوړی شوی، خو لا هم په هر برخه کې د نړیوالو همکاري ته اړتیا لري.
ما به توافق رسیدیم که بعد از سال 2014 از پولیس
موږ موافقه وکړه چې فرانسه بل 2014 میلادي کال وروسته هم له پولیسو څخه ملاتړ کوي. په تیر د تروریزم او نشي توکو پر ضد مبارزې له ځواکونو سره د غراز د جنایي جرمونو د څیړنو په برخه کې هم له پولیسو سره دوی همکاري کوي، او په میدان وردګ ولایت کې د پولیسو د روزنې له مرکز سره چې د امن نظم د پولیسو په نوم یادیږي هم مرسته کوي.
د غراز د فرانسې د کورنۍ او چارو وزیر منوال والس وویل چې هیواد به له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. د افغان پولیسو پر روزنې او مسلکي پیاوړتیا ډیر ټینګار وکړ. خاغلی والس سرګند کړه چې فرانسه به په افغانستان کې د نورو بهرنۍ ځواکونو ترڅنګ له تروریزم سره مبارزه پر مخ بوزي، او د دې هیواد د پولیسو د پیاوړتیا لپاره به په څلورو اساسي برخو کې همکاري وکړي.
د امن نظم د مخدره موادو پر ضد مبارزې له ځواکونو، د جنایي پولیسو د وړتیا د لوړولو، او د ملکي برخو د امنیت د ټینګښت په برخو کې همکاري کوو. همداشان له تروریزم سره د مبارزې په اړه مو هم خبرې وکړې.
د فرانسې د کورنۍ او چارو وزیر وویل چې د ولسمشر کرزی په ګډون له یو شمېر نورو افغان چارواکو سره به هم وګوري، او پر بیلابیلو سیاسي او داسې نورو مسایلو به ورسره خبرې وکړي. سلګونه فرانسوي ځواکونه په تیرو څو کلونو کې په کاپیسا او د کابل ولایت په سروبي ولسوالۍ کې میشت وو، خو څه موده مخکې بیرته خپل هیواد ته ستانه شول. یو شمېر فرانسوي سرتیري اوس هم په افغانستان کې فعالیت لري، په تیره د افغان ځواکونو د روزنې په برخه کې. افغانستان او فرانسې څه موده مخکې د اوږدې مودې لپاره د دوستۍ تړون هم لاسلیک کړ، او فرانسې ژمنه کړې چې له افغانستان سره به په سیاسي، اقتصادي، پوځي او داسې نورو برخو کې خپلو مرستو ته دوام ورکړي.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمېرې له لارې ازادي راډیو ته راستولي دي.
بختیار سلیمان خیل د کابل د سوربی ولسوالۍ له وزبین سیمې څخه لیکلی، د افغانستان د دولت څخه مې دا هیله ده چې زموږ د وزبین برق منظور شوی، خو بدبختانه د سوربی ولسوالۍ مشران په خپلو کې د پیسو پر سر سره وران سوي دي، او زموږ وزبین ته برق نه پرېږدي. کلونه تیر سول خو مشکل مو حل نه سو. که څه هم موږ په وار وار شکایتونه کړي دي، خو نتیجه یې نه ده ورکړې. معلم خان د قرباغ ولسوالۍ څخه لیکلی، د افغانستان د شریف، مظلوم او مسلمان با غیرت ولس څخه مې هیله ده چې د افغانستان افغانستان د آبادولو په خاطر مټي راونغاړي او په خپل یې آباد کړي، نور دی حکومت ته نه ګوري. حمیدالله حمیدی د تخار ولایت د ترقد ولسوالۍ څخه لیکلي، زموږ په سیمه کې د کلینیک موجودیت په صفر حساب دی، ځکه چې په دې ولسوالۍ کې یو کلینیک شته چې د یو مریض د بستر کولو ظرفیت هم نه لري، چې له امله یې اکثره میندې د ماشوم د زیږولو پر وخت مري. بختیار سلیمان خیل په خپل بل اسمس کې لیکلي چې د پوهنې له وزارت څخه مې دا هیله ده چې زموږ د حسین خیلو په مکتب کې د استادانو کم بوتي ده، باید زموږ مکتب ته په کافي اندازه استادان یا ښوونکي راولېږل سي. اوس هم د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه راخلو. په کوټه کې پرون مازدیګر په سوې چاودنې کې د وژل سوو کسانو شمیر تر اتیا تنو پورې رسېدلی دی او له یو نیم سلو ټپیانو څخه د شاوخوا شلو تنو حالت لا هم خراب بلل کېږي. تفصیل د برکوال میخیل په رپورټ کې.
د شنبه په ورځ مازدیګر د کوټه ښار لویدیځ لور ته د هزاره ټاون په علي آباد نومې ځای کې د سبزیو او میوو په خلکو ډک بازار کې زورورې چاودنې یو دوه منزله مارکیټ ځای پر ځای لمځکه سره هوار کړ او سلګونه انسانان یې په وینو ولړل، چې تر اوسه پورې پکې د وژل شویو کسانو شمېر یو اتیا تنو ته رسېدلی او له شاوخوا یو نیم سل ټپیانو څخه د شلو تنو حالت لا هم خراب او مرګونی بلل کېږي، خو یو هزاره ځوان بیا د وژل شویو او ټپیانو شمېر تر دې زیات یادوي. تر لږه لسلو تر یو نیم سلو کسان وژل شوي، تر دوه سوه زیات ټپیان شوي دي او د دوو دریو میلیاردو کلدارو مالي تاوان رسېدلی دی. موږ هزاره شیعهګان دلته په خپلو کورونو کې هم ځانونه خوندي نه ګڼو. پرون تر چاودنې سمدستي وروسته قهرجنو خلکو د چاودنې ځای ته نږدې خبریالان او د عدي مرستندوی ادارې کارکوونکي هم ورپرې نه شول، ځکه نو مړي او ټپیان تر ډېره پر ځای پراته وو. همدارنګه سلګونه هزاره ځوانان د احتجاج په توګه سړکونو ته راووتل، لویې لارې یې له ډبرو ډکې کړې، اورونه یې پکې بلکړل او د کوټه او چمن پر لوی سړک یې موټرو ته د تګ اجازه ورنکړه. یو هزاره ځوان تر چاودنې وروسته د امنیتي پولیسو د شمیر کموالي ته په پام سره د احتمالي خطر په اړه وویل. د امنیتي ادارو له څو کسانو پرته چې دلته زموږ د ساتنې لپاره ولاړ دي، نور هیڅ امنیتي عسکر او چارواکي نسته، د دې لپاره چې یو بل تن راسي او موږ په بم والوزوي، ځکه زموږ ساتنه خو همداسې کېږي چې هره دویمه ورځ یو اټومي چاودنه کېږي، خو بس یو ایټم بم دې راباندې وغورځوي. نن د دې نړۍ چاودنې په ضد د بلوچستان ایالتي حکومت رسمي ماتم اعلان کړی او ملي بیرغ یې نه دی پورته کړی. د مجلس وحدت المسلمین تحفظ وزاداری کونسل او تحریک نفاذ جعفریه په نومونو د شیعه مسلمانانو بیلابیلو اتحادیو لس ورځنی ماتم اعلان کړی او له هزاره ډیموکراټیک ګوند سره یو ځای نن په کوټه ښار کې کاربندیز اعلان کړی، چې د تجارانو اتحادیه او پښتونخوا ملي عوامي ګوند یې هم ملاتړ کړی او د ښار ټول کوچني او لوی کاروبارونه په ټپه ولاړ دي. لشکر جنګوي سنی وسلوالې ډلې پرونی چاودنه ځان وژونکی برید وباله او مسؤلیت یې پر خپله غاړه واخیست. ابوبکر صدیق چې رسنیو ته ځان د دې ډلې ویاندور پیژنې خبرداری ورکړی چې په راتلونکي کې به هم پر شیعهګانو بریدونه وکړي. دې ته په پام سره د بلوچستان والي یا ګورنر ذوالفقار علي مکسی بیګا رسنیو ته وویل چې استخباراتي ادارې د دغو وسلوالو په مخنیوي کې ناکامه شوي دي. وایي یا خو استخبارات د دغو وسلوالو پلونه نسي معلومولی او یا له دې ډاره چې پر دوی به بریدونه وکړي په خلاف یې اقدام نسي کولای. پښتونخوا ملي عوامي ګوند او نور اپوزیسیون ګوندونه وایي په کوټه کې د فوجونو د ترهګرۍ د پیښو او شیعه مسلمانانو د وژنو مخنیوي به هله وسي چې ژر تر ژره شفاف انتخابات وسي. بارکوال میاخیل، ازادي رادیو، کوټه.
د سوریې په شمال کې وسلوالو یاغیانو د حکومتي اهدافو پر ضد خپلې حملې پراخې او ګړندۍ کړې دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ادارې مشرې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد پر ضد د نړیوال اقدام غوښتنه کړې ده. د سوریې د وضعیت د وروستیو پرمختګونو په اړه رضوان مراد د لویدیځو خبري اژانسونو راپور وړاندې کوي.
د سوریې د بشري حقونو د څارنې ډلې وایي چې حکومتي ځواکونو په تیرو 40 ساعتونو کې د حلب ښار د نړیوال هوایي ډګر شاوخوا سیمو کې د وسلوالو پر سنگرونو هوایي بریدونه کړي دي. د فرانسې د خبري اژانس پوینا وسلوالو یاغیانو د روانه فبروري میاشت په 12مه نیټه د حلب د هوایي ډګر د نیولو لپاره عملیات پیل کړل او دغلته یو شمېر پوځي اډې او تاسیسات تر خپل کنټرول لاندې راوستې دي. د سوریې د بشري حقونو ډلې چې مرکز یې په لندن کې د لویدیځو اژانسونو ته ویلي چې په تیرو دوه ورځو کې په سوریه کې د یاغیانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ جګړو کې د ملکیانو په ګډون نږدې 90 کسان وژل شوي دي. د غراس رپورټونه وایي چې د سوریې په مختلفو برخو کې په تیرو 48 ساعتونو کې 300 کسان تښتول شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ادارې مشرې ناوې پیلې د نړیوالې ټولنې غوښتې چې د سوریې د ولسمشر بشار اسد پر ضد ګام پورته کړي. ناوې پیلې پرون د برتانیې له یو تلویزیون سره په خبرو کې ویل له اسد څخه باید د بشر ضد جرمونو په اړه تحقیقات ترسره شي. دغه راز د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته ویل چې په سوریه کې د واک د انتقال لپاره چې د هغه په وینا بشار اسد باید پکې شامل نه وي ګام واخیستل شي. لیډریان د سوریې ولسمشر او د هغه کورنۍ تورنه کړه چې په واک کې د پاتې کېدو لپاره په ورځني ډول د خپلو خلکو قتل عام کوي. بلخوا د سوریې د حکومت اپوزیسیون چې د ملي ائتلاف په نامه یادیږي تیره جمعه د دې هیواد د درویشت میاشتنۍ شخړې د حل لپاره هر ډول مذاکرات چې ولسمشر اسد پکې شامل وي رد کړل. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې د سوریې په روانه شخړه کې تر دې دمه شاوخوا 70,000 کسان وژل شوي دي.
ومردل چې د سوریې په شمال کې د وسلوالو یاغیانو او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړه شدیده شوې ده. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام تر 2:30 بجو وروسته پیلېږي چې په دې پروګرام کې د غاښونو پر ستونزې خبرې کیږي. اوس په افغانستان کې 2:30 بجې سوې. له اجمل ان څخه د پروګرام تر پیل مخکې د مهمو خبرونو سرخطونه اورو.
ولسمشر حامد کرزی په کوټه کې په شیا میشته سیمه کې ورستۍ چاودنه غندلې دا او یو اربیا د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تروریزم پر ضد په ګډه همکارۍ ټینګار کړي. د پاکستان د کوټه خار په شیا میشته سیمه کې د شنبه د ورځې د بمی چاودن لکبل د وژل شو کسانو شمیر یو اتیاتانو تر رسیدلې. پولیس وایي د ټپیانو شمیر تر 160 او وخته دی. په لیبیا کې په داسې حال کې چې د شمالي افریقا د هیواد دغه انقلاب دویمه کلیزه لمانځي چې په ترڅ کې د پخواني واکمن معمر قذافي رژیم نسکور شو امنیتي تدابیر سخت شوي دي. د بغداد په یو شمېر سیمو کې ولړ چاودنو لږ تر لږه شپږ کسان وژلي او په لسکونو نور یې ټپیان کړي دي. راپورونه وایي چې د مصر مخالفو لورو سیاسي مشرانو په قاهره کې په خپلو کې د اختلافاتو د ختمولو لپاره خټ پټي خبري اترې پیل کړي. سیاستوالو ویلي چې د ملي نجات د جبهې مشر او لیبرال سیاسي فعال محمد البرادي د ازادۍ او عدالت په نوم د اخوان المسلمین د واکمن ګوند له مشرانو سره کتلي. او راپورونه وایي چې د سوریې په شمال کې د حکومتي ځواکونو او یاغیانو ترمنځ جګړو زور اخیستی.
روغتیا د ژوند شتمنی.
سلام و خوش آمدید. از برنامه صحت رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شماستم و رادیو آزادی را روی امواج متوسط 296 FM 100.5 میشنوید. دکتر احمد سالار متخصص بخش دندان مهمانم است. دکتر سالار خوش آمدید. شما هم میتونین به برنامه خودتان زنگ بزنین و هرچه سوال در مورد دندان و درد دندان و کشیدن دندان و نشاندن دندان دارین بپرسین. این هم شماره های تماس با برنامه صحت رادیو آزادی 0799-203-540 و 0700-822-755. به این شماره ها هم میتونین که با ما در تماس شوین. 0042-02-21-12-42-01 و 0042-02-21-41-01. منتظر تلفن هایتان هستیم. خب دکتر سالار، در اول بیاین با معلومات مختصر در مورد دندان ها شروع کنیم. ساده و کوتاه اگر در مورد ساختمان و وظیفه دندان ها به ما بگوین.
تشکر ممکن میکنم از رادیو آزادی و سلام احترامات خود تقدیم میکنم به همه کارگران رادیو آزادی و محترم میشنوندگان خود. دندان خو بسیار یک وظیفه مهم برای ما داره، چون تمام غذا و تمام چیزا که ما میگیریم از دندان، یعنی از دهن چونی چی میشه، اول دندان با دندان تماس میگیرن. یعنی دندان که سالم باشه از بسیاری مرضا ما میتونیم خود نگاه کنیم، که مرض مثلا عموما مرض معده است که باید اگر نان جویده شوه بهتر جویده شوه، یعنی یک از مرض معده.
من فقط میخواستم برای شنونده های ما که همین حالا برنامه را میشنوند و زیاد نمیدانند در مورد ساختمان آناتومیک دندان ها ساده و کوتاه اگر بگویند که مثلا خب دندان از چند قسمت ساخته شده، تفاوت بین دندان های شیری و دندان های غیر شیری چیست، و بعد از اون چند تا سوال دیگه هم در این مورد میکنیم و تلفن ها هم تا او زمان خواهد داشتیم و سوالات در این مورد پرسیده خواهد شد.
بله، خود دندان خو چون سه ایسه دارد. وقتی یک ایسه که ما میبینیم که ما را مینای دندان میگیم که سخت‌ترین ایسه دندان است در کل وجود انسان که معلوم میشه و ما میبینیم. بعد از او یک استخوان بنام بدین تین است که مثل استخوان خود انسان که دیگه استخوان است همون یک چیز است و بعد از او یک عصبی ریشه یا داشته میباشه. دندانای شیری چون دندانای شیری که است او برای بعد از 7 ماه تا 2 سال و 4 تا 7 سال یعنی میبره مکمل تا 7 سالگی مکمل میشه و 20 دندان میباشه و بعد از 7 ساله شوه بچه های که 7 ساله بعد از 7 ساله دندان هایی که میبره و دندان هایی میباشه که یعنی دندان های سالم میباشه و مستقل میباشه که بازو تا که اگه نگاه شوه تر وقتی که کار میکنه و در اون وقت یک دندان های پیشوری عموما میفته که 4 دندان پیشوری بالا و پایین در 7 سالگی میبره و بعد از اون با همونطور به تدریج دندان ها تا 18 سالگی دندان ها مکمل میشه. آخرین دندان که میبره بعد از 18 سالگی میبره که ما دندان عقل دندان میگیم.
تشکر دکتر سالار، متخصص بخش دندان در این برنامه است و شما هم میتونین زنگ بزنین و سوال بکنین در مورد دندان و درد دندان و مسائل دیگر مربوط به دندان. این لحظه یک شنونده داریم. سلام علیکم.
سلام علیکم.
و علیکم السلام، مهربانی بکی، لطفا پشتنه بکی.
من اولاد دریالی در کلیس آوست با تماس کم داست را
مهربانی
مار ارخصه من دا سوالو ما زمان گراخونه دیر زرزر منگ نیسی بخواد سنو دسه دغسه مرس دا شو بکی.
تا لین که پاتشه که داشتی دکتر سپ استاسخ پختنه ولدی. دکتر سپ سوالار، اگر سوال دارین لطفا مستقیما بپرسین از شنونده که همین لحظه با ما از لغمان در تماس است.
دیخو سوال نه سیسما میتونم بچن دیخو یا سوال داو که دیخو خونه دیر زرمنگ میسی چون په تمام دنیا کې دا د WHO سازمان ملل متحد د صحت لپاره شدی دی یو لایحه جوړ کړی چې باید هر شپږ میاشتې پس یو سړی خپل غاښو ډاکټر ته لاړ شي او خپل غاښونه وینځي. یو خو انزل دی چې د دوی خپله وینځي، یو انزل دی چې ډاکټر په واسطه باندې انزل کیږي چې هغه یو ځانته ماشین لري چې په هغې باندې انزل کیږي. د هغې نه علاوه د برس کول یعنی د برس هم یو خپل تخنیک لري چې په هغې تخنیک باندې باید استعمال شي، یعنی چې کوم او شپې حتما باید برس وکړي. که چېرته د برس موقع ورته مساعد نه وي نو دا سړی کولی شي چې مسواک استعمال کړي، یو د غاښو کریم واخلي او هغې سره او غاښونه وینځي.
تشکر. خب حالا شنونده دیگری داریم، پاچا صاحب، فکر میکنم که زنگ زده و ما بشنویم که چی میپرسن. سلام علیکم.
سلام علیکم دوگر پاچا هم به کابل ولی.
بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه. در مورد دندان ها صحبت میکنیم. دکتر سب احمد سالار در استودیو است، لطفا سوال بکنین.
ما زامی و خونه دو تنه یو پیوار زامه که بوله دلی بلا که داغا که دمه بیا دکتر تبار اغلمی داغا خونه موتی که داغوی تاک دمه ادامور و خونه ناریکاو ما نور تام پو خونه ورکوما داغا
دارکم کنار. تشکر از شما. دکتر سب سالار، شما سوال خونه دارین که از شنونده بپرسین؟
نه.
درست. تشکر. دکتر سب سالار، یک لحظه که نام خدا تعداد شنونده های ما زیاد هست، یک شنونده دیگه هم اینجا منتظر هست، سوالش را میگیریم و بعد شما یاد داشت کرده و جواب بگوین. سلام علیکم. بله.
وعلیکم السلام دکتر مصطفی صدیقی تا او دکتر صاحب سالار ټول د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلام وایم. هیوادوال خبر خیل د ننګرهار.
وعلیکم السلام، ډېر شرف لاس لطفا پوښتنه وکړئ.
مننه له ډاکټر صاحب نه مې دوه پوښتنې دي. هغه په دې ډول باندې چې زما غاښونه داسې په ولاړې باندې درزونه کوي لکه د ورو یې طرف نه د غاښونو د شر طرف ته داسې درد کوي خو هغه مات نه وي کله چې معلومیږي او کله وار بیا داسې وي چې غاښ ته لاس ورلم خوریږي دا د مخې غاښونه چې کوم دي. او بله پوښتنه دا لرمه ترې چې یو انسان یا یو سړی که کله غاښ وباسي نو دا ښه ده چې په هماغه وخت کې زر تر زره بل غاښ کېږي او که ما ډېر وخت تاس غاښ کېږي. ما د ځان یو غاښ چې په دوه کاله مخکې سلی تر اوسه مې نه ده بل غاښ لګولی نو چې اوس یې ولا دا به څنګه وي او که داسې یو عام کریم دی وښیي مونږ ته د غاښونو په باره کښې تر څو غاښونه پرې مضبوط شي نو ډېره مهرباني به وي.
ډېره مننه. شما بشنوین از رادیو دکتر صاحب سالار مشوره لازم به شما خواهند داشت. دکتر صاحب سالار بفرمایین.
د اول ورور خو چې کومه پوښتنه وکړه هغې وی چې زما یو غاښ یا دوه غاښونه نشته دي او ډاکټر ته تللی و. ډاکټر صاحب ورته دا ویلي وو چې دوه غاښونه یو دېخوا یو خوا ورته کمیږي او بیا په هغې باندې پوخ راځي چې ته مونږ برج یا پل وایو هغسې ورته جوړېږي. خو زه به ورته دا ووایم چې نن سبا مونږ دا یو ډېر ښه پیشرفت په غاښو کې لرو چې هغې ته د غاښو کرل یا غرسې دندان وایي. نو هغه کوو که چېرته تاسو همدا یو غاښ نه یي نو کولی شئ چې همدغه غاښ په هډوکي کې کیږدی چې هغې ته غرسې دندان یا کرل د غاښو او یا د مونږ په طبي اصطلاح کې ورته امپلانټ وایي چې یو پیچ د غاښو په غځای کې چې کوم غاښ نشته دی په هډوکي کې ښودل کېږي او د هغې په سر باندې بیا پوخ راځي نو هغه ډېر ښه دی. ځکه چې که چېرته تاسو همغه برج یا پل جوړوئ نو هغې ته مجبور یئ چې دوه سالم غاښونه خوا په خوا ورته کم کړي او ورسره وکولی شي چې یو غاښ اضافه کړئ. نو بهتره دا ده چې تاسو همغه یو غاښ په هډوکي کې کیږدئ او همغه جوړ کړئ. د دې بل ورور پوښتنه دا وه چې زما د مخې غاښونه درس کوي. نو دا د دې خو کېدی شي چې د ده دایي چې د غاښونه جوي د شپې یا داسې هغې چې د عادت دي د بعضو خلکو چې شپې غاښونه جوي نو هغې سره دا درزونه کوي او یا ماتیږي او یا یې غاښونه سر په سر. عموما د خلکو تاسو وګورئ د مخې غاښونه یو سر په سر نه بندېږي، البته د شا غاښونه سر په سر بندېږي او د مخې غاښ د پاس غاښونه لږ د لاندې غاښونه داسې مخې ته بندېږي. نو دا که چېرته د چا غاښونه سر په سر بندېږي نو هغه سره دا یو هغه کېدی شي چې غاښونه یې درس پیدا کوي. د دې ورور بل سوال دا و چې که چېرته څوک غاښ وباسي نو په هماغه وخت کې غاښ کېږدي ښه دی که بیا پسته کېږدي ښه دی؟ بهتره خو دا ده چې څنګه غاښ وباسي په هماغه وخت کې دا څنګه چې ما تاسو ته ویل امپلانټ ورته وي چې کوم ځای نه د غاښ ایستلی په هماغې ځای کې یو د هډوکي کې غاښ ایښودل کېږي یو پیچ نو کولی شي چې هماغه بیا بعد کې یو درې څلور میاشتې پس په هغې باندې پوخ راشي. نو هغه بهتره ده که چېرته دا هم نه کوي نو څومره چې زر وکول چې درې میاشتې څلور میاشتې پنځه میاشتې، ځکه که چېرته تاسو غاښ وباسئ نو د هغې نه بعد بیا یو دا مشکل دی چې غاښونه د خپل ځای نه حرکت کوي او کوم ځای چې خالي دی غاښونه کوشش کوي چې هغه ځای ډک نو چې هغې ځای ډکولو ته دا غاښونه حرکت کوي نو د نورو ټولو غاښونو کې یوه فاصله پیدا کیږي.
تشکر دکتر صاحب احمد سالار متخصص بخش دندان مهمان ما است در این برنامه صحت. شما هم میتونین تماس بگیرین با برنامه خودتان هرچی سوال در مورد دندان و درد دندان و کشیدن دندان و نشاندن دندان دارین بپرسین. حبیب کامران از سویدن زنگ زده. کامران صاحب شرق لاست سلامونه.
السلام علیکم دکتر صاحب مصطفی جان سلامونه نیکی هلی تاسو تا و دکتر صاحب محترم تخبل نیکی هلی سلامونه پا شما لوریدون کورندی کن. نو دکتر صاحب مصطفی جان در درش پرگرام دی او گوندی چیز مش خلق شپ غور واوری د دکتر صاحب لارښوونې او د دکتر صاحب راهنمایي عملي کړي. نو د دکتر صاحب څخه زما یو دغه سوال دی چې دکتر صاحب محترمه دغه دواوې چې انسان یو مریض وي دواوې خوري د هغو جملو دواو چې دغه د سالندۍ دوا ستاسو په نظر غاښو ته څنګه ده؟ داسې ډاکتران دغه ورکوي کله کله نظر ورکوي چې غاښو ته تاوان رسوي، آیا ستاسو په نظر دا به واقعیت ولري کنه؟
ډېره مننه کامران صاحب. خب بپرسین شما سوالتان را دکتر صاحب سالار.
دوا نوم تاسو وبخښئ که ماته ما وویل دوا نوم
ما وویل ډاکتر صاحب محترمه دغه د سالندۍ دوا نه ده، د نفستنګۍ یا استما چې ورته وایي.
بله 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 بله.
دا چې سړی کشي ولې زه په خپله دغه استما لرم نو دغه دوا زه دغه کومه نو دغه یو دغه به زه تا ته وایم چې زما غاښونه رژېږي درد نه کوي هېڅ درد نه کوي رژېږي، آیا دا د دغه دوا سره تړاو لري که نه؟
بله تاسو سوال خو ډېر کوچ تاسو چې سابندۍ دا دوا چې استعمالوئ دا غاښونو ته نقصان لري که نه؟ د دې
دکتر صاحب سالار اگر سوال دیگه از کامران صاحب ندارین تشکر. کامران صاحب از سویدن حتما از طریق اینترنت شما رادیو را میشنوین، میتونین که به این آدرس ها سر بزنین و رادیو آزادی را از طریق اینترنت هم بشنوین. www.radioazadi.org آزادی رادیو نقطه او آر جی. حالا یک شنونده دیگه داریم از افغانستان، فکر میکنم زنگ زده بشنویم چی میپرسد دکتر سپ سالار، بعد میپردازیم به جواب. سلام علیکم، رادیویتان صدایش پخش بکنین که ما بتانیم صدای خودتان بشنویم. سلام علیکم.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام، چوکی هست مهربانی بکنی.
فرید احمد بین من ولایت مخبر زفرتون نگست.
شرق است فرید احمد خانه، لطفا پشتنه بکنی.
دکتر صاحب تخصمت پشتنه داره بره داده مخشون نمایشی دی اگه دو غشونه چی دی مخشی ول چی پوش ورکی اگه غش ورس داری و داره چی دی نسی کلیده اگه ورس پکان که بسی و دفعه شیر کنیسی
شا. تاسو لین که پاتشه دکتر صاحب سالار، حتما سوال دارین که بپرسین از این شنونده ما از احمد فریجان از هلمند؟ ندارین سوال؟ خوب است، پس سوالات را یادداشت کردین، لطفا بپردازین حالا به جواب های سوالات. تشکر.
خب زه خو اول د کامران سب سوال ته ځواب مغی، چې څوک د صابندی دوا استعمالي هغه د غاښونو لپاره نقصان لري کنه؟ دا دونه خاص اثر په غاښونو نه لري چې څومره لکه خلق یا څوک تاسو ته تشریح کوي. د دې لپاره خو بهتره ده چې د دې لپاره یو خاص نیزل راځي چې دغه کې لګي چې هغه یعنی زیات په خوله کې اخوا دي خولار نشي نو سیده ستونی ته ورسیږي، نو د دې هغه سره یو خاص سری راځي، بهتره ده چې هغه مغه ورسره استفاده شي. خو بیا زه تاسو ته وایم چې دا دونه اثر نه لري په غاښونو، د دې د غاښونو سره څه خاص هېڅ داسې هغه نشته دی. د دې نه علاوه تاسو یو بل چې زما د مخې غاښونه رژېږي، دا ما تاسو ته یو بل ورور ته هم دا خبره وکوله چې دا اکثره هغه وخت کې چې کله غاښونه یو خو دا د عمر سره هم کېږي چې سړي سونه عمر زیاتېږي، نو د عمر سره د غاښونو دغه پاس سرونه داسې ورسره کېږي. نو د دې داسې علاج خاص نشته که بعض خلک، البته که بعض خلک داسې خلک شته چې د شپې غاښونه ژوي، نو د هغې دپاره یو خاص هغه راځي چې نایټ ګارډ ورته وي چې د غاښونو باندې ایښودل کېږي چې هغه خلک بیا غاښونه ونه ژوي. د دې نه علاوه چې دا بل ور کومه پوښتنه کوي وه چې زما غاښونه پوخ شوي دي او اوس چرک نیسي، د هغې دپاره زه دا وایم چې کوم غاښ دې پوخ شوی دی، د هغې لاندې چې کوم غاښ چې دی خپل ستا خپل غاښ، نو هغه چې کوم تراشل شوی دی هغه د عصب ضرورت لري چې عصب یې قطع شي او بیا دا پوخ شي. یعنې دا پوخ دی چې کوم لګولی دا لرې شي، د دې نه لاندې چې کوم پوخ دی د هغې اول خپل عصبي ریشې قطع شي ډک شي او بیا دا پوخ شي. بله
نه تشکر. خب سوال که احمد فرید از هلمند پرسید دکتر صاحب در مورد دندانای شتمن یاد داشت کردین؟
اما جوابشان اونو گفتم که من گفتن که پوش دندان دود بالا.
تشکر. خب شنونده یه دیگه حالا زنگ زده بشنویم که کیست و چه سوال میپرسه. سلام علیکم. بله بله مهربانی.
خب. سلام علیکم.
و علیکم السلام، تو کی هست لطفا پشت رو اوکی.
سلام یو لطفا سبستات دوار تو رسیدی زدا پراد بالا بول سه زنگل د کلی څخه دی جان غاز غزم
آی سب د غاشون او پاکل خبرې کو لطفا پشت نه اوکی.
دا ته ز یو زیرم د او کال دی او غاښونه یې موس نه شنه دي، یعنې غاښونه لویه پیدا کړې ده، سړی نه په پوهېږي چې دا د څه شي. د موږ خو د اطراب خلکو چې ورته ګورو موږ وایي دا خوږه کار کوي، ډېره خوږه کړي، د خوږې څخه دا غاښونه خرابېږي، یا وایي چینجه لري بس یې غاښونه شنه شي رژېږي درد لري. یو خو مې د دغه پوښتنه کول، بل مې هم دا پوښتنه کول چې یعنې غاښ په در ښه کېږي که نه ښه کېږي، که کښنګ څه مجبوریت شته.
ډېره مننه حاجي صاحب. شنونده دیگه داریم، سوال دارین دکتر صاحب؟ سوال شما
بله بله
مستقیما بپرسید.
بله فقط از اینا یک
بپرسید.
د دین از دا پوښتنه کوم چې دا دی چې ما ماشوم چې دی او کلن دی او مشکل غاښونه تور شوی، صرف دا چې دی د شدو غاښونه غورځېدلي دي که دای د شدو غاښ دی که دای د غاښونه چې راختلي دا مستقل غاښونه دي؟
آی صاحب خب فکر میکنم که تماس ما با آقای سب که از هلمند فکر میکنم زنگ زده بود قطع شده. حالا یک شنونده دیگه داریم بشنویم که چی میپرسه. سلام علیکم.
سلام علیکم.
و علیکم السلام. کی هستین لطفا سوال بکنین؟
داود مې پوښتنه ډاکټر صاحب ته او تا ته ټول اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. له ډاکټر صاحب مې پوښتنه دا ده، کله چې یو نفر د ستنې او یا نورو تیوري آلاتو په واسطه باندې په لوړو مرکې مثلا په شلو کلو کې یعنې د شیدو غاښونه نه وي، خپل هغه دایمي غاښونه وي، د دې په واسطه باندې په تېرو شو باندې د خپل د غاښو قشر له منځه یوسي، دا غاښونه طبعا توروالی پیدا کوي وخت په تېرو سره، آیا دا کوم علاج لري چې دغه د کشه تر منځه تلونه وروسته
دغه خونه دغه تاخیر پولیس پاتیسی؟ تشکر دکتر سالار، اگر سوال ندارین میپردازیم به جواب ها.
بله جواب.
تشکر. تشکر داو جان از پکتیا، سلامت باشی که زنگ زدی و تماس گرفتی به برنامه صحت. بشنو از رادیو دکتر صاحب سالار جواب میده برد. تشکر.
اول خود عجی صاحب چه ده علمان نزنگ ویلی واقعی وشز ما ماشوم چه ده او کلن ده او اغا غاخونه توریگی و ماتی که چرت داده شدو غاخونه ایده شدو غاخونه نو عموما تر او کالو پوری نو چکلا او کالر عمری او کالن شینو دا غاخونه خپل اغا خپل خاصیت دلس ورکی یا توریگی و دا غرزیگی که چرت داده او کالو نی او بیا دا مشکل لري، نو بهتره طریقه دا ده چې څو نظر کول شي، کوم نږدې کوم ډاکټر یې نو هغې ته لاړ شي، ځکه چې دا په اوو کلنۍ کې چې غاښونه راوخیږي او بیا خراب شي نو د دا هغه غاښونه دي چې یعنې نوي راختلي دي، د دا باید خراب نه شي. نو بهتره دا چې کوم نږدې ډاکټر یې نو هغې ته لاړ شي او غاښونه ورته د ماشوم غاښونه ورته چې دې نه ما پوښتنې کولې، د تلیفون قطع شو. که چېرته د شدو غاښونه خو هېڅ مشکل نشته، دا همدغه اوو کلنۍ کې غورځېږي، هېڅ پروا نه کوي. او که چېرته د اوو کلنۍ غاښونه نه وي چې اوو کلنۍ نه پاس راخیږي، نو هغه کار دی چې غاښو ډاکټر ته لاړ شي، ډکې کې هغه پرېنږ دي چې زیات خراب شي. داود د پکتیا نه چې زنګ وهلی و هغې ورور دا پوښتنه کوله چې زما غاښونه چې زیړ شي هغه څه علاج لري چې رنګ شي؟ نو هغې دپاره هغې ورور ته زه دا وایم چې د دې غاښونو دپاره یو بلیچ، څنګه چې موږ تاسو د کالیو کالي چې کله رنګ ونیسي نو هغې دپاره یو خاص مواد راځي چې صابون سره ګډېږي، نو کالی نو دغسې د غاښو دپاره هم یو بلیچ په نامه یو هغه راځي چې نو هغه کولی شي چې غاښونه سپین وکړي. یو خدا دې چې منګي نو منګي انزل کیږي او پاکیږي. یو د غاښ خپل رنګ دی، که چېرته د غاښ خپل رنګ زیړي نو د هغې دپاره یو خاص مواد راځي چې هغه په غاښو باندې ویل کیږي، نو تقریبا یو لس پنځلس ورځې د هغه باید استعمال شي چې د غاښو رنګ سپین شي.
تشکر. دکتر احمد سالار متخصص بخش دندان مهمان ما است در این برنامه ساعت از رادیو آزادی. شما لطفا زنگ بزنین و هرچه سوال دارین در مورد دندان و درد دندان بپرسین. همین حالا یک شنونده داریم، بشنویم چی میپرسه. سلام علیکم.
و علیکم سلام. زمان سلامون اومان از دازاده طول محترم و کارکون کوتا سلامون احترامات هم خواست کرو دکتر سیب تا زه منور د ایران خبرې کوم.
مهرباني وکړئ منور جانه،
زما غاښونه ډاکټر صاحب هغه کوي درد کوي، دا د جامې غاښونه مې درد کوي او په بعضې وخت کې مثال چې وخورم یو خو منګ ډېر کوي او بل بوی کوي، ډېر مردار بوی تي مثال هغه راځي. زه مثال د انشوی پکې اچوم، پرېمنځم مالګې سره پرېمنځم او درد کوي. یو بل دا چې مثال د عقل دندان در غاښ مې ډېر ضعیفه شوی دی، چې دا وباسه ما ته څه مشکل پېښېږي؟ او دغه پوښتنه زما
نه ډېر مننه. ډاکټر صاحب سالار، سؤال دارین از منور؟
نه بر برنامه.
نه. تشکر منور جان که از ایران با زنگ زدی و سوال کردی. بشنو از رادیو اگر از اینترنت میشنوی، دکتر صاحب سالار سفارش برات خواهد داشت. بفرمایید.
منور د ایران تاسو خو یو پوښتنه
راکړئ. دکتر صاحب با معذرت که حرف شما را اینجا قطع میکنم، مروه سادات هم زنگ زده میلزه، بشنویم چی میپرسه. هر دو تا سوال را یک جایی باز جواب خواهی داد.
بفرمایید.
سلام عرض ادب دارم دکتر ستیتسکی، خدمت شما همچنان دکتر ست ایران قدر سالا که زحمت کشیدین و امروز وقت خدا و اختیارشون اندا گذاشتن.
شکر از شما هم که زنگ زدین مروا جان. بفرمایید سوال بکنه.
سوال ما یه سوال دارم از دکتر ست ایران قدر. ویست که سوال اول من یه است که زیادتر مردم میگن که از برس دندان سخت استفاده کردن خوب است، بعضی ها میگن که به فلو سافت یا نرم باشه خوب است. و دوم سوال من یه است که دکتر صاحب گفتن که به فلو کشت کردن دندان، اما اینجا بسیار مردم به این فکر هستن که کشت کردن دندان باعث نزیمش که چرت میگه و مریضی سرطان باعث میشه، و یک سوال دیگه هم دارم، وقتان دیگه است که شستن دندان توسط دکتر، اینا میگن که کسی که دندان توسط دکتر میشن او باعث از میشه که مینای دندان از بین میره و دندان زود خراب میشه. و یک گفتنی داخل دارم صدیقی شد، بسیار تشکر که همیشه شما در برنامه باشین و شنونده بسیار وقت میتین، از این که همیشه لطفا میکنین. جهان سپاس.
سلامت باشین مروه جان، تشکر که تماس گرفتین. روزتان خوش. بشنوین از رادیو آزادی دکتر صاحب سالار سفارش های لازم و مفید به شما خواهند داشت. تشکر دکتر صاحب سالار، حالا نوبت شماست.
بله، اول خبز منور تا دا وایم چاغی یو سوال دا کړو چې ما غاخون نه بوی کی د غاخونو د بوی دوه درې وجې دي. یو خدا دا چې چیرته غستاس غاخ منګ لري، نو ما مخکې یو ورته دا خبرو کو چې باید تاسو لاړ شئ د غاخو ډاکټر ته وینځل شي. هغه غاخونه دغې لپاره یو خاص ماشین دی چې هغه نه مینا خرابوي او نه څه د غاخ مشکل پیدا کوي. دغې نه علاوه چې د بوی یوه وجه دا ده چې که چېرته ستاسو غاښونو کې داسې فاصله وي چې هغه کې ډوډۍ نخلي او بیا ډوډۍ پکې کیږي خوسا کیږي یا کیږي بیا بوی کوي، نو د هغې دپاره تاسو باید هم بیا یو ډاکټر ته لاړ شئ چې کوم ځای کې چېرته که ستاسو غاښ کې سوری وي داسې چې هغه کې ډوډۍ بندېږي او یا بیا پکې پاتې کیږي او بیا هغه بوی کوي، نو هغې دپاره تاسو لاړ شئ هغه ځای ډک کړئ. او که چېرته غاښونه منګ لري نو بهتره دا ده چې څونه زر وکولی شئ او ډاکټر ته لاړ شئ چې د غاښونه پرې مینځي. او دا تقریبا چې څونه زر لاړ شئ تاسو ډیر ښه دی، ځکه چې دا بوی د ورکېدو نه دی، دا نه په تاسو چې زه دان شوی او دا شی او داسې معلوم، دا نه بور سره بیا ورکېږي او نه د غاښو د وینځلو کومې دوا سره ورکېږي. د دې صرف او صرف یو نه یو یوازینی حل چې دی دا دی چې دا باید وینځل شي. بل دې ورور وي چې زما یو د عقل غاښ دی چې هغه درد کوي. که چېرته ستاسو د عقل غاښ داسې چې کوږي یا ورته بل خواته غاښ نه وي، نو بهتره دی چې هغه وباسئ، ځکه چې هغه دونه خاص رول نه لري چې تنه یو سړی یا د خوراک باندې یا د مخ په هغه باندې کوم اثر واچوي. نو د دې نه علاوه بلې خور چې کومه وسه ده چې موږ ته زنګ وهلی و هغې دا پوښتنې دوه درې پوښتنې وکړي ډېرې ښې. هغې خو یو دا پوښتنه وکوله چې هغې بورس وایي چې زه خلک چې سافټ استعمال کوم که هارډ استعمال کوم که میډیم، چون په افغانستان کې یخ دی او خلک چې بورس تاسو بورس په تشناب کې کیږو نو هلته ډېر یخ وي، نو هغه سافټ هم داسې سخت شوی چې لکه د هارډ بورس په برابر وي، نو بهتره دی چې سافټ بورس استعمال کوي. او د طریقې د بورس یعنی همیشه داسې بورس یې کوي، دورې بورس وکوي، داسې سیده بورس مه کوي ځکه چې هغې سره وری خرابیږي. او بل د یو پوښتنه دا وکړه چې دا غرس دندان چې دی دا وایي خلک وایي چې دینه سرطان جوړیږي، دا بالکل غلطه خبره ده. دا په ټوله دنیا کې تقریبا 50 کاله کېږي چې پریکټیس کیږي او موږ تقریبا دا 15 کاله کېږي چې هلته په کابل کې دغه سیستم شروع کړی دی په افغانستان کې، بلکې په موږ اولین هغه ډاکټران چې دغه غاښونه ږدو او تر اوسه پورې په ټوله دنیا کې دا استعمالیږي او ایسته داسې مشکل نه پیدا. البته بعض خلک شته دي چې یعنی دا تبلیغات کوي چې دا سرطان کیږي او دا چرک پیدا کیږي دا دشه کیږي، خو تر اوسه پورې په کلینیکلی یا په هغه کې نه موږ په سترګو کتلی نه هم د چا نه اورېدلی دي او نه تر اوسه داسې کوم هغه شوی دی چې د امپلانټ نه یعنی د غرس دندان نه چا ته څه مشکل پېښ شوی. دا بهترین علاج دی چې کولی شي هر ځای وکوئ، نو بهتره ده چې نه شي غاښونه جوړ د یو غاښ قرباني کوي، نو همدا یو غاښ کېدی دا تاسو ته ډېره ښه ده. بل دې دریم سوال دا وکړو چې زه غاښونه چې انځمه نو د غاښو ډاکټر که غاښونه مینځي خلک وایي چې مینا دی د غاښو خرابیږي، دا کوم سامان چې نن سبا استعمالیږي؟ دلته الټراسونیک سکیلر وایي چې دا د دې غاښونو دپاره جوړ شوی دی. دا تقریبا شپږ دېرش زره راونډه په یو دقیقه کې هغه وایبریشن یعنی خوري. هغې د غاښ سره هېڅ کار نشته، صرف او صرف هغې باندې د هغه منګ باندې چې کېږي د خپل هغه منګ د هغې دغه خوځېدو سره لرې کیږي. نو هغه که یو داسې په غاښو باندې ونیسي یو ساعت دوه ساعت هغه نه غاښ برمه کولی شي او نه مینه خرابولی شي، او د دې هېڅ مشکل نشته دی. او بهتره دی چې کال کې یو ځل هر سړی لاړ شي د غاښو ډاکټر ته، خپل غاښونه وینځي، که نور اسم نه کې یو ځل لاړ شي چې زما غاښونه یو چیک اپ شي. دا یو ځان عادت کې د فامیل سره ټول فامیل داسې لاړ شي چې مثال یو فامیلي ډاکټر وي چې ټول دنیا کې شپږ شپږ میاشتې دی، که تاسو دلته په افغانستان کې شپږ میاشتې نه شي کولی.
تشکر دکتر صاحب، واقعا مفید بود این سفارش های شما. یک شنونده دیگه هم داریم پیش از اینکه خبرها را بشنویم. سلام علیکم. و علیکم السلام، بشنویم صدای شما را.
سلام،
سلامت اوسه، سلامت اوسه. سو کی هست لطفا پوښتنه وکړئ.
د محمد خبرې کوم لوګار ولا دیازې ولسوالۍ نه
ډېره مننه شر اخلاص پوښتنه وکړې د غاښو په هکله خبرې کوم.
داغه غاخ چماتی دیتا څخه دا غو کو ډاکټر څه په خور کې ما نور څه علاج وکاو دا غاخونه چې زیری دی دا څخه پاکي کومې دوا سره دا دوا کوم کرا وخه یو دا بل کوم منځام چې غیر او کېږي دی لپاره څه علاج ده
تشکر. خب دکتر صاحب سلامت اوسه، سلامت اوسه. حتما از رادیو بشنوین. دکتر صاحب سالار جواب خواهند گفت. دکتر احمد سالار متخصص بخش دندان امروز در این برنامه صحت میمانم است. برنامه صحت روی امواج متوسط 1296 و FM 104.5 از رادیو آزادی میشنوید. ما تا ساعت 3:30 به وقت کابل با شما خواهیم بود. تا لحظات دیگر باز هم برخواهیم گشت، اما حالا وقت خبرها رسیده. ساعت هست 3 به وقت کابل. تازه‌ترین خبرهای جهان را تا لحظات دیگر خواهید شنید، اما حالا به این که